په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یا جدي نهمه د دسمبر 9 دا یو ساعت خبرونه. د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړې، چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیری وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمنداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو ستره محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل، څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدراعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هېواد 2,000,000 او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400,000 یې د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرنۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 231 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندۍ یا قوس پر 16 پیل شوې دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو افراد سوی وایي
دوه ورځې وو بیا ګوتې هر سره به نیول لګول د ډیفورټ په افغانستان ته. اوس فلان همدلته بیکاره یم، بس ژوند تېرېږي، بس خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم ورې چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلي خپل ماشومان له خوار ځواکۍ وژغوري. خوار ځواکۍ څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوار ځواکۍ شي.
بهرنۍ مسائلې کې اوري چې د روسیې ولسمشر د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د 51 مرمۍ چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبري وشوه. د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي رادیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ومردل چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لپرونیو نشته وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتی سیمي تیر شپه نسبتا قرار وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینو نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی پورستیو کې د ترکیه د کورونای چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له غونډوي هوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې لدغه هواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
در امین اواخر اوزای مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم
په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
اولا نگرانی خو زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است.
له هر اړخه اندیشنې او تشویشونه سته. د ترکیه اقتصادي وضعیت ترنګلی دی. د کار اجازه نه راکوي، له یو شاره بل هغه ته سفر نسو کولای. مخپل د شوزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کار کړی دی. کبیرته ستونسوم شای پاونسن کې می ونیسی و می زوروي او آن د مرګ ګواښ هم راتسته.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم دونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ترکیه کې هم د سوري زکه چې ډیپورت شو مې مونږ چالت دکان ته لاړو د سودا ما خستلا چې بیرته وتا دکان راووتلو بس انتغه ځکه عسكر نه عسكر سره مخ شولو غیر شولو بیا نو چې وې وړلو زندان کې دوه ورځې وو بیا ګوتې ار سره بنولګون بیا ډیپورت کړ افغانستان ته. اوس فلم دلته بیکاره مې بس ژوند تیریږي، داسې خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلې او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی 250 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي، خو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. علي یرلیکیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو، او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی زورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې دغه شان راغلی و چې اوس په ترکیه کې 360,000 افغان کډوال شته چې ډیری یې د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښه په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې 18 سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 9 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موزدوک او ولادي قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسي د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسي، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیگانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګېدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خور ځواکۍ وژغوري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خور ځواکه کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2025 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د غرض امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خور ځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خور ځواک کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خوړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وزګاره دی، وایي وی کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوار ځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیمنی برش می داد.
روز تلدی چه ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خبه می فرینی جوڑه ولا. ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑه ولا. سکه چیزه و خون که هم نم می شو کولای ده پسوغه خواخلم. هر دو که به می لقصاب را ورد او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑه ولا. او یه وقت به می ورکا ولا. یا به می ده روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاو
قاشق میکردم بعد از اون برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسېدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یوی شپک کلن او بل یه 4 کلن دی. لشپک میشتنی و روستمی ورته وریج، لوبیا، نخود، کچلو او ترکاری بخواله. سو دوی لخوار ځواکۍ مخنیوی وکرم.
خاطره از سو تغذیه جلوگیری کنم بگم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
از دال ناسکو
امیندواره میندې د ناسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شروع او له وریجو د وریجو شروع تیار کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته پام وکړي او خواړه د په وخت فی ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځین نور لاملونو لامل رامست کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي. او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوار ځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوار ځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2025 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوار ځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولی خبریالانو آر اس اف سازمان له لوري خپور سوی هغه خبر ردوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکونکي به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د وطن کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطن کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطن کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آر اس اف خبر ناسم موبایل. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مرغوم یا جد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وطنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آر اس اف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میدانم چې آر اس اف ای معلومات د ما
زنه په هیګم چې د بی پولی خبریالانو سازمان د افغانستان د رسنیو په اړه د معلومات لکومه اخلي. دا رزو ټلویزیون د همکارانو موضوع په محکمه کې ده، هغه په ضمانت خلاص شوې دي، خو تر اوسه په ځنګړی توګه نن کومه جلسه نه ده شوې. تملورو چې ژر تر ژره دغه موضوع خلاص شي او همکاران هم په آرام زړه خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا رزو ټلویزیون له بنده له خلاص شو کارکونکو سره هم خبري وکړي، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې دوه وفان خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسنیو
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي، څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږي د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لیندې یا قوس د میاشتې په 14مه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه وهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خبرولو او له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیول چې له دوه اونۍ باندې وروسته په ضمانت خوشي شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته سوې دي، اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه موچتان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب سره موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولي مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو چې خبرې رسېدی تر پورو چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راته وایي چې بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه را سره ګرځولې دي په ادم نشه کوم کار کړی ده نشم ادم نشه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لدی سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شي خو ست د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا